ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه کې مو زه نوریا سنوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتشي ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد کړی. د ښځو د حقونو یوه فعاله
خبداوی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسناد ارزونه پیل کړې ترڅو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوې.
او که چیرته ثابت سي چې په کومه ساحه کې عامه شتمني غصب شوې وي یا دولتي املاک غصب شوې وي له هغوی سره بدقانوني چلند کیږي.
د هلمند یو شمیر کروندګر وایي وچکالي زیات ځپلی او دولت ورسره مرسته وکړي.
اوبه وچسولې برمی مو ولیدي هغه اوبه نه کې کله ماشین خرابې کله.
په سیمه ییزو او نړیوال موضوعاتو کې واوري چې هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به هم د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه تکراری بڼه واوري چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې نه وخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه لار ممکن د 2 ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټر د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې د پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو، مهماتو، وسایطو او جعلي پیژن پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په دې هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې ده چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو د خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري آژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله تړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت پرون لاریون وکړ. مظاهره چان په داسې وخت کې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3مه په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړی و. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو لامل نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تریت هم دي. دغه اور د دسمبر په 10 ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له خپل او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې نه وي لګولی. د دې هېواد دولتي اژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په راپور کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسینې لګولی د دې لپاره چې د سفر په شرایطو برابر شي باید تقویتي ستن یا دوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل دی، ځکه بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دی چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی په هیګه چې سول څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولای شي ستونزې د بیا زیګون لپاره په فرصتونو بدل او ود ورکړي.
پاپ فرانسیس تیر میاش په یو ټلویزیونی پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له خدو سره زور زیاتای کوي دی و شیطانی عمل سبب کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. سیګاریا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر خزو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو انتقاد وکړ. د دغه ادارې په راپور کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې د ښځو لپاره پر کار سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدماتو محدودیتونه زیات شوي. بلخوا د برېټانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصل بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړې ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2018 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن شپارس میلیونه نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار چونکو برنامه موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستی مورد کې تیرې سیشن په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو وروسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم ډزې وشوې او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یوه طرزالعمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک سوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې، د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازی رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په کابل ښار کې د 15 ښارګوټو د اسنادو ارزونه پیل کړې ده. د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کابل ښار په ګڼو سیمو کې 20 ښارګوټي تثبیت شوي چې له دې ډلې د 15 ښارګوټو سندونه تر څېړنې لاندې دي تر څو معلومه کړي چې آیا دولتي ځمکې یا شتمني غصب شوي. په عین حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ او حقوقي کارپوهان وایي چې باید په دې اړه عادلانه پریکړه وشي. په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په پخواني حکومت کې یوه لویه ستونزه وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت وایي په کابل ښار کې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټونو د اسنادو څېړل پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په 15مې، 16مې، 18مې، 19مې، 12مې او 19مې ناحیه کې او په بګرامیو، دهسبز، پغمان او شکردرې ولسوالیو کې د ښارګوټونو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي. محمد بشار ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله د وزارت وویشت خارګوټي بررسی کړي چې لدې ډلې د 15 خارګوټونو د اسناد او څېړنه پیل شوې ده.
د کابل شهر بیلابیلو سیمو شهرګوټي کتلې دي چې تر دې دمه د وویشت شهرګوټو بررسی او هیئتي کړي ده. لوغو څخه د 15 شهرګوټو اسناد راغلي دي چې هغه اوس تر څېړنې لاندې دي او په دې څېړنه کې د عامه شتمنیو د تشخیصولو او تثبیتولو په حق له ځینې نورې دولتي ادارې هم ورسره په همکارۍ کې دي چې د عدلي لخوا راجلب شوي دي او کچیر ثابت شي چې په کومه ساحه کې عامه شتمنۍ غصب شوي وي یا دولتي املاک غصب شوي وي له هغوی سره بد قانونی چلند کیږي.
ښاغلی بشار زیاتوي چې د متخلفین و دوسیه بعد عدلی او قضایی بنسټونو لخوا وڅېړل شي، خو ښاغلی بشار د دغه ښارګوټونو نومونه وانخیستل او نه یې هم په دې اړه جزئیات ورکړل. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکو غصب د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پریکړه وشي.
د ځمکو غصب او د غیر قانوني ښارګوټو جوړول په تیر نظام کې یو معمول و چې زورواکو به د خپلو سیاسي اړیکو له لارې په دولتي او شخصي ځمکو په غیر مشروع او غیر معیاري ډول به ښارګوټي جوړول. اوس اړتیا ده چې ټول نوي جوړ شوي ښارګوټي وڅېړل شي او په اړه عادلانه پریکړه وشي.
خود کابل خار یو شمیر اوسیدونکي وایي باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نشي. روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټونو کې کور اخیسته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید دې ته پام وکړي چې د محاکمو په پریکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما مهمه خبره او د اندښنې وړ خبره ده چې اوس مهال په دغه خارګوټو کې په سلګونه کورنۍ میشته دي او په دغه سختو شرایطو کې د دوی وېستل د شرکونو څخه یا دوی څخه دغه د کورونو د ځمکې اخیستل به دا یو لوی جنجال وي او یو لوی سرخوګی به جوړ کړي. نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په دغه شرکونو کې چې دوی اسنادونه څېړي نهایي کوښښ دې دا وکړي چې خلکو ته د زیان پکې ونه رسیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان هم په دې نظر دي چې هر پریکړه چې کیږي باید د قانون پر بنسټ وي او عام خلک پکې زیانمن نشي. حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار آزادی رادیو ته وویل
د عامه مسالې او یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي په خاطر باندې کدا سی وشي چې هغه ځینې چې مصارف په ډیر زیات د غاصبین دوخانه شوی دي د دوی لپاره د اسلامي امارت لوخانه یو بل داسې قانون وضع شي چې هغه کې ان لوی توانونو مخمونی ول شی او پدې کې غاصب سره د یو برخورد شي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي. یعنی که وکول شي عادلانه خرڅلاو لاره برابر شي دا به ښه وي. خو هغه چې خصوصي املاک دي زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هیڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند په خپل وغواړي نو دا باید مسترد شي.
خود طالبان او د عدلیه وزارت وایي دغه وزارت دنده یوازې د دغه خارګوټونو د اسناد او ارزونه او بیا محکمه ته د غاصبینو پیژندل دي او اصلي پریکړه به بیا محکمه وکړي. د طالبانو د حکومت د خارج جوړونې وزارت د ویان دفتر د معلومات پر بنسټ چې ازادي رادیو سره شریک کړی دي د کابل خار نږدې 15 خارګوټي په غیر پلاني توګه جوړ شوی خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو آباد شوي جزئیات نه لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. اجمل ان تبوښ
ل امریکا خبریدونکي وال سټریټ جرنل رسپانې ولي کنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ولولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو لویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ جرنل لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند موادو د کاروبار لدرکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ جرنل په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو پارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمیر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړیدو څرنګوالی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونی ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراټانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکي هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پیل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وی د بشری مرستې دا بسته د 1 میلیون دوز واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې پتو کور کوي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند افغانستان خلکو سره د بشری مرستو دوام تشمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلی دا افغانستان سره د هند بشری مرستو یواله لوی پروژو څخه د چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږي به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینوي وباسته استولې و، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه وو او د بهرنیو مرستو له بندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې شوې. هلمند کې کروندګر یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې وچکالی زیات ځپلی او دولتي ورسره مرستې وکړي. دوی چې ګڼ شمیر د محل سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له واکمن نظام او مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستې لاسته ور وکړي. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د کرنې د ریاست چارواکي وایي د ځینو مرستندویو ټولنو سره په تماس کې دي څو د هلمند کروندګرو ته مرستې ورسوي. نور په دې راپور کې
شدید وچکالی او د کرنیزو حاصلاتو کموالی افغانستان له بیوزلی، لوږی او شدید بشری کړکیچ سره مخ کړی دی. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې بزګران وایي په تیر کال کې موسمی بارانونه ونه ورېدل. جګړو هم هلمند وځپه چې ورسره مځکی شاړي او حاصلات یې کم
شول. اوبه وچ سولې برمې مو ولیدې هغه اوبه نه کې کله ماشین سره راته کله
وڅل وشکلن. شراغا د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي. نموړي د خپل کور مخې ته د خپل شاوخوا ډیر جریب زمکه څخه اوس په یو جریب زمکه باندې غنم کرلی دي، خو نور ټول زمکه د اوبو د نشټوالي لامل شاړه پرته ده. شراغاج په کور کې د یو شتنو سرپرستی ور د غاړې ده وای اوس حیران پاتې دي، ځکه د یو جریب زمکه غنمې کورنۍ ته بسنه نه کوي.
مشکلات خو مو دغه دی ورور چې یو څاکو بنل ورو په وطن کې اوبه وچ سولې برمې مو ولیدې هغه اوبه نه کوي کله ماشین خرابې کله څنګه دی، نو ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یې. خدای دې دا اوبه پیدا کړي چې اوبه راته راشي. دغه مشکل دی چې اوبه پیدا کړو بس ان شاء الله زموږ مشکل خلاص. ما رات سمو دا غوښتنه ده چې که اوبه یې خو اوبه دې رایلا کې او اوبه دې کنټرول کې او تخمونه دې مشتراکي کومک تیر سره وکړي چې موږ په خپل پښو ودرېږو.
کله چې شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې طالبانو کابل ونیوي او له افغانستان سره نړیوالې مرستې بندې سوې او د خلکو کاروبارونه ټکنی سول، په ټول هیواد کې بېوزلي پراخه سوه. یو شمیر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو سربیره د بېوزلۍ او اقتصادي ناورین د لا پراختیا خبرداری هم ورکړی دی. هلمند چې د شاوخوا 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی، د سنگین ولسوالۍ ترڅنګ د دې ولایت د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو او بزګران هم د اوبو د نشټوالي او وچکالۍ څخه سر ټکوي. هغه ولی د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې د ټول کلی د خلکو زمکې د اوبو د نشټوالي لامل شاړې پرتې دي. دی وای د دې ولسوالۍ په نږدې 80% سیمو کې د اوبو ساته د پخوا په پرتله څو چنده ټیټه سوي او ډیر شمیر بزګران د دې وسنه لري چې جوړې ساګانې ووهي.
حالات کې په داسې حالات کې دی د اوبو سره مشکل کې دي چې د سر د خاص فروت وشتي او برمیشه دي د اغړ برمیشه دي او به تر شي دي د سې سپارل شي کولې د دا غړو به شي خو په پونه غړي مصرف جن غړي بیا به سميږي. د اوس سره مخامخ دي د مشکلات سره نور ان شاء الله خلک دې سي مغل دې دل لاله دي خو خیر.
په ورته وخت کې بیا د هلمند کرنې ریاست مسولین د کروندګرو اندیشنې پر ځای بولی او وایي چې وچکالی او جګړو د هلمند کرنې ته زیان رسولی دي. د هلمند په ولایت کې د کرنې او مالداری د ریاست مرستیال مولوی حمید وایي چې دوی خپل څه په لاس کې نه لري چې له دې بزګرانو سره مرستې وکړي، خوای له یو شمیر نړیوالو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي او د هغوی څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
ټول عمارت دی تجمن دی سو دا اوس فلحال په دغو ورځو کې کار شروع دی. پی آر اور موسسه چې ده هغه شروع ده، نور ملګري ورسره دي. په لشرګا کې خود مرکز کې شروع ده او د ناوې په ولسوالۍ کې شروع ده. خو د بیا دپاره هم خبر ورسره کړې ده، بیا شروع کیږي. د نور نورو موسسو سره هم خبره کړې ده. اصلاحي تخمو ته اوس مامورین درولي دي چې دا تخمونه چکوي، تخمونه چې هغه کرنګې ته جوړ تخمونه هغه چکوي، نو د دې لپاره هم خلک مهذب کړي دي، خلک روان دي، کار شروع دی انشاءالله که خدای کول.
نړیوال بشری سازمانونه وایي په افغانستان کې سیاسي بدلونونه، وچکالي، د طالبانو پر حکومت نړیوال بندیزونه او د بیکاري زیاتېدو په میلیونونو افغانان هم بشری مرستو ته اړ کړي چې د مخه تر دې په خپلو کاروبارونو او کروندو بسیا و.
او سمې واسمه یې ځونه لريواله موضوع. هند او پاکستان پرون د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. دغه لستونه په اسلام آباد او نوې ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شول. نور په دې رپورت کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بنديان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1928 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوي ډلې ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي، خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلې وومنې. زه محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزاباد د سیمې د لس کاله کمربند ورور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو زما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم. زما زوره مداشل کول د امرستې چې کوم کنه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي مازوره مې چې پوزي کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز وسیدونکو لیستونه ورکي مستحق کسان نه نشي. زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلی کې دی دا وایي چې دا شل کال چې کړهونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي د اولین حق دی او خلکو ده.
ولې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کني ولې ده ورور د دموږ ماشونه خو نه درا کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشونه نه درا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي نو په اکله یو غږ مو تر یو مرجې پورې تر مالک دا ته ورسېږي. ډېره مننه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تر شنه آسمان لاندې خبرونې تکراری برخه اورې. په دوهمې نیمای کې د خبرونه پرون په ژوندۍ باندې باندې خبره شوې ده. خو اوس یو ځل بیا په مکرې د ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ده. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار چې له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوي ښایي د څو ورځو نورو ورځو لپاره هم تړلې امپاتې وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژندپاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 368 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 تنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون د لارون په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2015 کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت دغه لارون کړی و. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. چارواکي څېړنه کوي چې د دغه اور د لګیدو علت معلوم کړي. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10 بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز لګولی چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې نه وي لګولی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
سلام ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مو زه صفی الله ستانک زای خراغ لاست وایم. پر اقتصادي مسایلو سر به چې ورستر بلی افغانان ورنځوريږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو پر افغانانو باندې په ټولنیزو او فرهنګي مسایلو کې هم ګڼ نوي تحولات او پیښې راغلي. په همدې مسایلو به په ترتیب پوسنی پروګرام کې خپل میلمنو سره وغږیږو او تاسو ته به هم وخت درکړو چې خپلې خبرې را سره شریک کړئ. د سیاسي چارو څېړونکي شیر اعظم اعظم راغوښتي دي 2021 کال د تاسو په نظر څنګه یو کال خصوصا له ټولنیز او فرهنګي پلوه د افغانانو لپاره څنګه تیر شو؟
2020 کال خو لکه تاسو وایئ ودوالو ټول څه معلومه ده. د هغه وخت مېشتې د زړه جمهوریت تر نامه لاندې تیر شولې او په جمهوریت کې خو تاسو لیدلې چې فرهنګي او سیاسي او اجتماعي کارونه په څه شکل باندې مخترون وو. زما کې دا ده چې کچېری هغه ته وګورو د جمهوریت تر نامه لاندې هم کارونه تقریبا زما په نظر باندې یو قسم نمایشي کار کېدل. په حقیقت کې ډېر هغه څه سانسور او ټکول شوي وو کوم چې په هغه کې به د جمهوریت څو موندو حکمرانانو یا مشرانو د صفت او یا د هغوی د حمایت اواز نه پورته کېده. د هغې نه بعد بیا کله چې په 15 اګست کې هلته یو نوی تغییر راغی او په افغانستان کې د اسلامی امارات تر نام لاندې یو نوی حکومت جوړ شو بیا بالکل د سانه بالکل بدل شو. په هغه کې په ظاهری توګه باندې خداسي سخت بندیزونه رانغلل خو له ګډیز په فرهنګي چارو کې او پولیسي کارونو کې یو څه سختګي منځ ته راغله. او هغه سکتگی د وخت ضرورت زما په نظر باندې یا د زمان ضرورت او باید هم دا شوی وي.
زه غواړم بیا مو پوښتنه مشخصا ټولنیز او فرنګي مسایل هدف دا دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته څلورمې میاشت کېږي چې په اکثر ولایتونو کې له مکتب تللو محرومې دي. همدارنګه د پوهنتونونو سرنوشت هم معلومه نه دی. اوس خو ژمی راغی، درې میاشتې به دا رخصتي وي، خو په هغوی ولایتونو کې چې هلته ګرم شیر دی لکه کندهار او جنوبي اوزه هلته لا هم نجونې منتظرې دي چې مکتب شروع شي. فکر کوي دغه سکتګي چې تاسو وایي ضروري وه، دا ضروري وه چې مکتبونه دومره وځنډول شي؟
خبره دا ده، ګوره که موږ ټولې فرنګي چارې راواخلو یو په مکتبونو پورې تعلق ورته ورکړو، زه فکر کوم چې دا به درسته نه وي. فرنګي چارو کې ډېر نور مسایل هم راځي، خو په هر صورت که موږ د مکتبونو اړخ راواخلو، تاسو وګورئ دلته یو کم حکومت چې اوس واکمنۍ یا اقتدار ته راغلی دی، هغه د اسلام د مقدس دین د اساساتو د تطبیق او د واقعي اسلام تر نامه لاندې په اصولو باندې بنا دی. او د دې اصولو په چوکاټ کې تاسو ولیدل چې دلته د یو سلسله مشکلاتو راتګ حتمي وو، چې په هغې کې به د نوي تعلیمي کال یا د مکتبونو یا د نجونو د مکتب ته تګ دا مسل خامخا څېړل کېدل، ځکه هلته نوی حکومت چې واک ته راغلی و هغه خپله پریشانه و چې خپل امنیتي مسایل حل کړي، خپل داخلي ستونزې حل کړي، د دنیا سره مسایل حل کړي، او که هغه په اول قدم کې ځان دپاره یو نوي ستونزه وزېږي چې د هغوی دپاره د مکتبونو تګ په تیر شل کالو مخکې وخت کې چې دوی واکمن و په یو شکل باندې و، او دوی دفتن په هغه شکل باندې چې کوم د جمهوریت تر نامه لاندې هر څه چلېدل دوی ورته اجازه ورکړي، دا یو ستونزمنه خبره وه. زما په کتاب باندې دا یو سکتګي من سترغله
ده. ورشو د پروګرام بل میلمه ته ښاغلی محمد داود مایار، سیاسي او اقتصادي چارو څېړونکی. ښاغلی مایار، تاسو ته ښه راغلاست وایم. 2021 کال تاسو څنګه ګورئ؟
که د کلي ډول تقسیمات وشي، یعنی په دې 2021 کال کې په جز دوه چې په دې څلور میاشت اخر کې د تحول راغی، یعنی دا کال اکثریت د غبل حکومت مربوط کیږي، نو کچری کلی نظر ورکو یا راشو مثلا تاسو تاکید ډیر په غبر کده په فرهنګي او په اجتماعي آباد کده، نو ده خو واضح خبره ده چې دې نظام ته، یعنی طالبان او اسلامي امارات ته د غبل نظام نه، یعنی د خاص مسائل پاتې نشول، یعنی دوی ته داسې یو سیستم پاتې شو لکه یو کس چې راځي یو تعمیر نوی جوړی د ډېر مشکل سره نه مخامخ کیږي، خو که چیرې یو وران تعمیري دا مکلف ته چې د تعمیر اول خراب کړي بیا د سر نه جوړ کړي، یعنی دوی دغه کار چې ده دا دوه برابره کیږي. خو که ډېر منفي بافي ونه کړو، تیر حکومت کې په نور آباد کې یو سلسله مشکلات کوو چې هغې باندې بیا وروسته خبرې وکړو، یعنی نسبی ډول په آزادی بیان رسانه‌ای مسایلو کې یو سلسله کارونه وشول، مخکې ورو د نمایشي اصطلاح استفاده کړه، خو کېدای شي چې دا بودیم وی مینس کې، خو یو سلسله کارونه وشول چې خوشبختانه طالبان په وخت کې هغه مسایل حفظ شول. دغه کوم مشکلات چې دلته ایجاد شوی دي دا ډېر سیاسي ابعاد نه لري، یعنی په دې کې اقتصادی مسائل د نگانه یو سلسله بند شنه، د کوم رسانه چې بند شوی، یعنی دا په دیو نگانه یو نه کارم وشو، ځکه دوی خود کفا نه وو، د کوم رسانه چې بند شوی دوی خارجي تمویل کننده درلودل، اگر کوم چې داخلي په کوم امکانات باندې چلیدل هغه ته احترام، خو د کوم خارجي استخبارات یو دوی باندې کار کوي، دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول، چې دوی بوتنه، یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي، یعنی دا خپل یو نه کارو. خو کچیر مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد او ګورو درسانو سره ازادي لري، حتی اگر کوم احزاب زدل تزن چنلونه ګورم لدو چوغوی خپل رهبری اکسون نشری غوته کمپاین کوي، یعنی طالبان حتی پغی کې مداخله نه کوي.
مننه ښاغلی مایار، د تاسو خبرې مو واورېدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس راسره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګورئ د افغانانو لپاره؟
ورور جان، تیر کال خو موږ ولیدی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو، خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري پر نوښتمه چې کوم قرارداد د سولې لپاره وسو متاسفانه چې قرارداد اصلا د سولې لپاره وسو د خلکو امید د خلکو ارمانونه دا و چې افغانستان ته به سوله راسي طالب به د حکومت یو برخه سي یو عمل شمول حکومت به جوړ سي د تیر نظام د ستوردونه به وساتل سي او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې پرمختګونه راسي طالبان به راسي لارې به یې لسی او ترانسپورت او ګمرکات په ټوله په یو چوکاټ کې راسي متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په بو کې ډوب کړل او د خلکو ټول ارمانونه د خاور سره خاور کړل که څه هم ظاهري طالبان راغله لیکن کوم ورته وګورو د چیرې څلور میاشتو په جریان کې چې کوم واقعیت سوي دي د شوزو په ایسه کې د حقوق بشر په ایسه کې د چیر حکومت د معافیت د خلکو د معافیت په ایسه کې چې هیڅ نو فیصله د طالبانو نه د عملي سوي د او په هر ولایت کې منحرف ورځ او چې خلک جوبل کیږي در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو تیر کال واکن د واقعاتو ډک کالو امیدوار یو چې نوی کال کې دا شانت کار نشي او دا حالات بهتر شي څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی بیرته باید زموږ د ستوردون لاس راشي د چیرو شلو کال د ستوردون باید په باج فنا ور نه کړی شي ځکه دا یو عظیم شان د ستوردو د افغانستان د خلکو لپاره په اقتصادي بوت کې په اجتماعي بوت کې په علمي بوت کې تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلی او په دې ملک نظام کې د جوړ شوی اردو مدرلودي پولیس مدرلودي دا ټول شان لاړ د دې لپاره چې طالب د خپل ځانو بولی دا وطن د ځانو بولی او وس دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو لپاره اعاده کی او بیرته راجوندی کی البته کتان تر دلی کی خوښ هغه لیری کی بلکې په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کی د نظام مخالفت نه کی نظام مشکل نه درلودي پایکټ کی اشخاص تکلیف درلودي اشخاص لاړل نظام باید پر ځای پاتل
ډیره مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب لتاسو به پوښتنه چې ښاغلی پښتون یادونه وکړ چې شیل د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې باید حفظ شي رسنۍ د مطبوعاتو ازادي خپل خبریالان او ژورنالیستان په دغو تیرو شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغې سیمه کې بي ساري بلل شوې دي په دې سیمه کې چې ایران پاکستان دغه منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي افغانستان نسبت دغه ټولو هیوادونو ته ډیر خبلل شوی او د بیان د ازادي په برخه کې او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل دا ارڅ په تمامي دوه ډیر کم پاتې دي رسنۍ او خبري اعلان څه فکر کوئ ولې دغه سی یو کار وشو خصوصا په مدغه برخه کې
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوریت حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی زوفو یو لوی خطا یو زه چې په یو ادنا افغان په هیڅ باندې چې ډیر نه پېدلم زه په دې په دله مچ په دې تاریخ باندې فیصله وسو چې امریکایان بل افغانستان نه وځي او د مذاکرات په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړیږي او په دې کې کاتې فیصله و مګر دا خبره به چې د کوبرانم سره ما شریک شل کاتې جواب پیدا و چې امریکایان نه وځي او تاسو په دې نه پیګی او تاسو په دې نه خبره امریکا د څه لپاره راغلی دا امریکا دې روغ د پلانونه لري دا 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 په صورت مې تاسو ولیدل چې هلته مليشته زه ته شروع وسوال تاسو روانه ولته مليشي جوړېدلې هلته بیا مذاکرات روانه دلته بیا د سر وو څنګه خبره کیدله یعنی هیڅ نو اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې لپاره نه درلودله او په دې باندې زه بالکل ګوایم او ما عملاً لیدلې دي اوس نو راځو دې لپاره وخت چې دا شو حالت وو او په اخر نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا حکومت په داسې یو دغه حالت کې لکړ د سرنويشت یې لکړ او بیا اوس بیا مصاحبیم کې مصاحبته چې واورې څو ته پلان ما شومانه استدلال لري دوی چې په تاریخ کې سپور وي د خبر نوي چې چیرته روان دي او مهم څه ورته وی چې درته چې دوه دقیقې وخت ورکړي یعنی دا یو مشوانه لوبه دی راخسته و چې بالکل افغانستان
خپل شیر اعظم صاحب دا خودي د یو کس خبره دا خودي یو کس خبره ده خو سیستم کې خو تنه یو کس نوي کنه نور خلک مو پکې زما هدف دی و چې دغه تیرشل کال چې د کومې لاستراوړنې وشولې د یو نظام په چپکې دو سره باید دغه لاستراوړنې هم صفر شي که څنګه نفر خلاړ کس خلاړ وته او ویم ویل چې او ویم ویل او تاسو میادونه وکړه چې زنوم خبر چیرته زم په دې باندې ټول خبر دی خپل اعتراف کړی دی مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوي په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرز العمل لګل کیږي یا راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشره پورې د سریالونو تر نشره پورې په بیلابیلو مسلو کې دوی ته طرز العمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره لګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کیږي فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کیدی شي که څنګه نو دوی ولې داسې یو کار کوي
زه تاسو ته ارزو کوم زما صرف هدف په دې کې دا و چې کدا کار په درست طریقه باندې مخ ته تللی وای په یو تفاهم کې په یو مشورت کې په یو ګډ فکر کې دا ټول شان حفظ کېدل خدا شان حفظ د شول حکومت به سرنوشت یې لښو بنیادونه اساسات هم داسې په خالي میدان به سرنوشت پرې خدل شول دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو چې حکومت په خپل د نظام په تغییر کې بیا رول لري حکومت نه وراغی حکومت چې په کوم اساسات باندې و جوړیږي طبي خبره دې په خپل ځان لپاره اصول لري موازین بلري طریقې کار بلري د خپل جنگیالي او د کینات لپاره و دې یو طریقې کار جوړي یو د غوی د کینات لپاره به یو مسله جوړي زه د دې لپاره ډیر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره د ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې و روان دي چې مکتبونه بند دي یا د نجونو تعلیم هلته بند دی یا مثلا میډیا باندې سانسور ډیر زیات دی زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تیریدلو سره به دا مسائل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي زه فکر کوم چې پراخ بنسټه سیستم منځ ته راغلی دی
مننه ښاغلی شیرازم مننه کوم ښاغلی معیار خاغلی شیرازم ویل چې پراخ بنسټه سیستم منځ ته راغلی تاسو چې په افغانستان کې ایم داسې یو شی ګورئ که څنګه
مخکې دینه غواړم دلته ځینې جالب مسائل مطرح کیږي او دغه مسائل زغورم واضح کبا چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي تیریږي مثلا وایي چې دغه شل کلن د ستاوردونه نظامی بود یاد شول دفاعي سیستم مثلا دغه و چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو چې کله سیستم د نظامی سیستم جوړ شو کنه دغه نظامی منطق د دفاعي سیستم چی شي ده یعنی دا د حریم نه دفاع کوي
خپل معیار په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غیږي خو په ټولنیزه مسله کې کله لطفاً تاسو تمرکز ولرې مننه
د مسله ته راځم او دغه نقطه غواړم ډیر لاند واځي کوم چې کله د تا په حریم کې پینځه څلوي هوادو نشته لري دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شه چې په میلیارډونو ډالر په دې مصرف کې وځي دوی چې د غریطه په مسله باندې چې ته تاکید وکړي په د فرهنګي ورسانۍ په دې بود کې په تحصیلات عالی کې کې چیر موږ د مصرف کړو یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شي په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو هغه د یو دفاع وزارت دفاعي سیستم چې موقتی د دوی د خروج سره د خرابېږي زه پنځه لس کاله مخکې زه په دې پیدلم چې دغه نظامی سیستم چې کوم جوړ د موقتی د افغانستان توان دې نه لري او کچیر تمویل د دې خارجي منابع نه کېږي د خپل فاجعه ده او د بل نقطه ده بل زره د دو داو چې په ری وخت کې کچیر تلفات یو طرف افغان وو مثلا مجاهد
فکر کوم د خاغلی مایر ټلیفون هم بند شو خاغلی پښتون لتاسو غواړم پښتم د تاسو نظر څه ده خاغلی مایر او خاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې خاغلی اعظم صاحب ویل چې پراخ بنسټه سیستم را مست شوی خاغلی مایار هم تیرو شل کلونو لاستراوند ته د شک پسترګ ګوري او وایي چې ما قتی غوند یو څو فکر کوي هم داس یو څه ده که څنګه
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټول کرام باوجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست دی هغه ته هم زه تعجب کلم چې دې څنګه داس استدلال کوي اول خدا پراخ بنسټه حکومت نه دی د یو حکومت نظامی شکل چې د یو ګروپ په لاس کې د یو ډلې په لاس کې د یو ایديولوژي د یو ایديولوژي په لاس کې هغه ملي سبغاونه لري چې ته موږ څنګه پراخ بنسټه وایلی شو دوهم د هغه ډلې یا د هغه هیز یا د هغه عبارت ټول غړي په حکومت تراس کې داخل وي آیا دغه ته موږ دغه ویلای شو پراخ بنسټه ویلای شو او ښاغلی معیار وایي چې موږ دغه موقتی و نه 8 میلیارډ ډالر په دې اردو خرج کړي امریکا هیڅ وخت دا خبره نه کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو دا اولی ورځ چې امریکایانو دا خبره کړې ده چې موږ موجودیت په افغانستان کې موقتی دي چې افغانستان پر خپل شو ودرې دي موږ وځو نور افغانستان پیږي خپل کار پیږي دا چې موږ په اردو کې متاسفانه چې ځین شان داسې واقع شول یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15 د اګست تر 15 د اګست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ترند ټوله ما تعقیبوه. په هلمند کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی 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 ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو، په کندهار کې مل په مل جنگ وسو. لیکن دا حتی چې جنگ ورسېدی جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه کمانډان تبدیل کړي لوی درسیزه کې په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یو واتس کې مسوله راله جرنال صاحب په سیو طالبانو اسکوټ کاوه په د کلا ته په امن امان را ورسوله، او سلایو ټول دې چې ته په نو شانې ولته سیم کړ د خدای روی دی د قران روی دی واقعتونه ولې په دې شکل پټو واقعتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شول د صلح د عنوان لاندې شروع شول، د یو عام شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شول، د ناتو سرمنشي ستولنبرګ په لاس لاس ځای دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د ساوردونو د لاس نور کو. خپل وزیر دفاع د امریکا ابراهیم چیر ماشام په پخوانی ولسمشر د خبرې اشاره وکړه، بډون په یاد دي چې دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما دا ټول شان موږ مخ ته تاو بلاس ول چې وګړي دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پریږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پریښوي چې ظاهرانه په قطر کې د صلح شورا په نام سره یو یو غټه جوړه کړل، او جالب دا ده چې دا د صلح شورا نه و، په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا و. د افغانستان حکومت تسلیم کړ، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د صلح په پروسس کې د حکومت وند اصلا نه و، ټول شهیدان یو دي، او دا خبرې وايي د امریکانو او طالبانو ترمنځ روانې وي. شپږ میاشتې مخکې د حکومت سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې سوي دي جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنت واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس چې طالبان د خدای روی وګوري د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غلګو دیم، افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن دې توجه وکړي. دا د ستوردونه ولو کتلی ولو کا ساج ته خبرې په تایید یو رجم تشدلې درسته موږ هغه نن نه تاییدو، لیکن په حقیقت کې کومر د نظام مودا نیو موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو، او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي. داغه جهان حاضر دی چې طالبان په رسمیت پیژني، هغه کندلسي پی سي ازادي کې فقط د څو کوچني شرطونه لري، او دی مجبور دی شرطونه پر ځای کې په ډیره کم حکومت دی سره څوک نه مني چې دی یو کټازي حکومت کې. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکان اساواخي، او غوی باید په دې پټ کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس به یو ډېر پلاس دی و چې سبا ته یو چاته وزارت ورکړي، او د ډاله پرپورسي او د اردو ملي څه کې نه باندې کولای.
خغلی پښتون مننه. اوس به زین اوریدونکو ته وخت ورکو، تاسو هم لطفا کڅ پښتنه و یاداشت کی به ورسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګز صاحب محترم، زه خپل سلامونه تاسو مایار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم، محمد خان مبارز مده هلمند.
مهرباني وکړئ، پروګرام خو مو تر دې دا اوریدلې وی 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لمړی اول ورځ ده. د تاسو په دې سیمه کې څه تغیرات او څه پیښ شول 2021 کال کې لاندې کوی؟ مننه.
مننه کور اباد، خوشاله اوسئ. په 2021 کال کې خو لمړنۍ میاشت چې یو اته میاشت چې کوم وی، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په د شلکلن تاریخ کې تر ټولو سخت او مرګونی میاشتې وي. نو په هغه کې د هلمند خلک ډیر و درد دي، ډیر و زوریدل، شهرونه مو ویجاړ شول، کلی وو کورونه بمبار شو. خو الحمدلله په دغه ورستنی میاشت کې موږ به ډیر لوی خوشحالي هم و درلودل چې هغه زمش په ژوند کې، ز خپل د ژوند د درتوایم چې ما په ژوند کې تر ټولو خوږه خاطره و چې موږ د مرګو څخه خلاص اره ورځمو په لسکونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاس اور کول، هغه کطالب او کاسکر او ملکی او خزمر هیوادوال مجلو په خوږه دی، هغه مد د مرګ بچ و دلته. مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډیر آرام ژوند کوي، او لکه معیار صاحب او اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید وړ دي، د شلکلن اکثره کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلود، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه وسوي. نو اوس دغه کم حکومت چې اوس راغلی دی،
دا د خلکو حکومت دی، خلک و دې ته لبیک ویلی دی دا شل کاله په څنګ کې ولاړو، اوس نو بیا کار د حکومت دی. نو چې حکومت د خلکو سي هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه کوره به
خوشحاله. بل اوریدونکی به هم راواخلو د واتس اپ له لارې. بل اوریدونکی لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
منو او طول او رزق سلام علیکم.
وعلیکم مهربانی وکسب.
نو اجازه ته خبرو په ادامه سره براسم چې دا چیرې وشتم کال موږ د افغانانو لپاره د ټول لپاره یو خنړی کال وکړه. هم په یمن یوازې یا کندهار کې نو، بلکې په ټول افغانستان کې یو ډېر خنړی کال جنگونو چې په سوو سوو انسانان به کېدل، وژل کېدل، کسه تعجب و هم زور و کسه عقل و هم زور و خو خبر برا چی سو دا ټول جوابوال هم دا وایي چې ودا خنړی کال خو چې موږ لپاره انا قالا و کی چې دا نظام د نړۍ لپاره نور کارونه پر مختګ وکړي، چې څنګه کارونه راته وکړي، چې علاج بس وسولو په کنه دې دا نه وکړل ته بدل کی.
مننه کوم. یو بل اوریدونکو به امر واخلو، بیا به ورشو برته خپل ملمنو ته میره باندې وکړي.
سلامونه ستاسو او ټولو قدرمن اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې
کوم. مننه مهرباني وکړي. څوک یو څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی. واقعیت ووایو، موږ شل کلن ناورینه ووتلو چې په فزیکي ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار و. خو له ډېره بده مرغه چې یو ناپایه جال تور ولوېدلو چې هغه به څومره وخت ونه سي. خو زه په دې باندې متيقنه یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر سولو، له ډېره بده مرغه چې د همسایه به مو هیڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نه کړي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمی خوا څخه رهبري کېږي. زه یوازې هم دا وایم چې افغانان ته دې خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختي دې رب خلاص کړي. خو منته یو شی چې باید په ډاګه ووایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د غوی فګریوګان کیو.
ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، 2021 کال لکړاو ډکه بل شوې ده، خصوصا د هغو لپاره چې خپل مینو به ځای شوې دي، یعنی په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لام پاتې ده. فکر کوي دا نوې حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنگ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکار او وزګار شوې دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درځم د هغه محمد خان رور مبارز صاحب چې د هلمند وګړي د پاغي باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټ حکومت ته بیا دا مسله ورسره اخلم. ګوره، پراخ بنسټ نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټ حکومت خو ځکه بولم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګر، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. ریفون یې وطن خلاص کړ. پخوانی حکومتونه کې ګوره چغې به پورته شوې چې که ما ته لس فیصد رانه کړي، که ما ته لس وزارت رانه کړي او که امریکایان نه وي ارګ نه ګیرم، اوس خو دغه جنجالونه وتل په رحمت ته تار او که دغه دی په هغې ته په رحمت سره وایي چې لس، دولس، پنځلس، شل داړه ماران د قبضې او د حاکمیت د ساتلو، د خپل شخصي قدرت، د اقتدار، د غلا، د قومي بقا، د نورو مرداریو باندې اخته خلکو هغه پر هغه بنسټ وکړه. اوس پر هغه بنسټ دی چې یو لاس حکومت دی، یو کاغذ په هرات کې ول کې په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. خو نظام خو دغه ته وایي، حکومت خو دغه ته وایي چې هغه حاکم وي او حاکم حکومت هغه وکیدلی شي چې هغه پراخ آباد ولري. پر هغه بنسټ نه یوازې مطلب دا نه دی چې په دې کې اوس نو پخواني استادان او پخواني جنرال صاحبان پکې وجود نه لري. نه، هغه ته به خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم، په اتحاد کې، ولې به ان شاء الله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي او یو مضبوطه، تر دې هم مضبوطه پراخ بنسټه حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نو ویل چې په هلمند کې، هلمند کې ګوره دغه وړې کړ، هلمند ټوټه ټوټه کړ. زه دغه ولایت اوسیدونکی یم، ماته دغه وطن زنه زره را معلومه ده چې په وطن څه تیر شول، ټول مصیبت پاګه راغی. د چا د لاسه ولې جنگ ولې کوو چې اخر دې تیښته کوله په یوه کفتر کې دې ځان وطن یې لکو؟ د هلمند جنگ ولې وکړ؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. خغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوې حکومت چې اوس جنگ نه لري په مخ کې، د تیر حکومت په څیر چې دی غوی ډیر تمرکز په جنگ باندې او اوس چې دوی جنگ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنگ چې په حکومت کې روانو، هغه جنگ په حکومت نو جوړ کړي، خو دغه د
دغه طالبان دغه مقابل ټول کړیو هم دغه طالبان چې امنیت خراب کړیو هم دغه طالبان چې حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړیو ترانسپورت بند و سړکان بند و حکومت هر ځای خولې دی نخبگان وژل کېدل هر وخت په کندهار او په هلمند او په کابل او په مختلفو ځایونو کې وشتل کېدل خو دا ټول دوه طرفه مشکل دی چې راځم ته بولي د مشکل یو طرف ته راځي کوي خو د دواړو طرفه مشکل وو موږ دواړو ته دا مشکل راځي کوو د بل خواته ته چې وګوري د دوی پر اتک سره د افغانستان شتمنی یا مثلا د دوی پی سی یا پشتبانه تقریبا 9 میلیارډ ډالر واګه بند وسول بانکو د خلکو پی سی د ګرد بند کړي یا نقد وېستل او خارج ته اوس خلکو ته 200 ډالر وکي خلک په سره په ویشتانو زړیږي د قران وې دي د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړ ځنوایم د تجارانم داخل دي تجاران مال نه سره وړلای وخت مال راوړي پی سی بند دي اکثر اوقات تجاران د وزر تجاران ته په تماس کې خپل ټول کلمړ په کار اچي متاسفانه پی سی بند دي بی ال سی نشور کولای لیټر اف کریډټ چې دی مال آرډر دا بل پرابلم دی تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجي شو زه د طالب مخالفت نکوم طالب خو ور بولم طالب رجه وطن سره بولم زه ما انتقاد پر طالب دادی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي جنگ خلاص وو اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجي شي
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.